پاونه سن کې د ماشم شپږ بجې سوې. السلام علیکم، دا د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله ده. اوري چې په کندهار کې د ولسي جرګې د انتخاباتو بهیر پای ته رسیدلی او په څو شیبو کې په دې اړه وروستي معلومات در سره شریکوو. پایل خبرونو کوو له فریبا ظاهر څخه. اوري
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره مهال ویش چمتو سوی دی. د میدان وردګ په مرکز میدان ښار کې نن د موټر بم چاودنې شپږ تنه ووژل، او د ترکیې، روسیې، جرمني او فرانسې مشران نن د سوریې پر امنیتي او سیاسي وضعیت په استانبول کې خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. په کندهار کې د ولسی جرګې ټاکنو د رای ورکولو بهیر پای ته ورسید. تر دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د کندهار په 15 ولسوالیو کې رای اچونه د سهار له 2 د مازدیګر تر 4 بجو دوام کوي، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال وین زبیح سادات ازادي راډیو ته وویل چې په ځینو مرکزونو کې د رای ورکولو د پایل د ځنډیدو له کبله دغه بهیر د ماښام تر 6 بجو پورې وغځید. 111 نمایندان چې دیارلس یې ښځې دي په ولسی جرګه کې د کندهار د 11 څوکیو لپاره لیته ولر دی. په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال په وینا، پر وخت د مرکزونو نه خلاصېدل، په ځینو محلونو کې د رای پاڼو خلاصېدل، په بهیر کې د امنیتي ځواکونو مداخله او د بایومیټریک سیستم سم نه کارول، د نن ورځې په انتخاباتو کې د خلکو له عمده شکایتونو نسخول. په دې اړه تفصیل په همدې مجله کې اوریدلی سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره مهال ویش چمتو سوی دی. د دغه کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی نن په کابل کې خبریالانو ته ویل چې دغه مهال ویش به په روانه اونۍ کې له سیاسي ګوندونو او شکایتونو له کمیسیون سره شریک کړی سي. د جمهور ریاست د انتخاباتو مهال ویش چمتو سوی، هیله لرو چې له قانون سره سم به په روانه اونۍ کې سیاسي جریانونو، سیاسي ګوندونو، لویو ائتلافونو، ناظرینو او همدغه راز د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون سره شریک سي. تر دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي وي چې د جمهور ریاست انتخابات به د 1398 کال د حمل میاشتې په وروستیو کې کیږي. د میدان وردګ په مرکز میدان ښار کې نن د موټر بم چاودنې د یو پولیس په ګډون شپږ تنه ووژل. د میدان وردګ د والي وین عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه د پولیسو پر یو مرکز وسول او یو دېرش تنه پکې ټپیان شوي دي. د دغه ولایت روغتیا رئیس محمد سالم اصغر خیل ازادي راډیو ته وویل
شپږ کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او یو دېرش کسان ټپیان لرو، هغې کې ټاپیانو کې یو ښځینه هم ده او نور نور ماشومان او سپین ګیري پکې نشته، اکثر یا ځوانان دي متاسفانه. او دې کې یو کس نظامي شی چې
وسلوالو طالبانو د دې پېښې مسؤلیت منلی دی. بلخو افغان چارواکي وایي په غزنی ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې دیارلس وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د غزنی د والي وین محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل دغه وسلوال چې تېره شپه د دې ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې په نښه شول، اته تنه یې پاکستانیان ول. نوري زیاته کړه په دې برید کې ولسي وګړو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا خبره بیا اساس بولي او وایي د دوی ملګرو ته هیڅ زیان نه دی رسېدلی. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. د ترکیې، روسیې، جرمني او فرانسې مشران نن د سوریې پر امنیتي او سیاسي وضعیت خبرې کوي. ټاکل شوی دا غونډه نن ناوخته د ترکیې په استانبول ښار کې وسی چې اصلي هدف د سوریې د کورنۍ جګړې لپاره د سیاسي حل لارې موندل شول سوی دي. د سوریې په وکلنې کورنۍ جګړه کې تر اوسه څه باندې 400 کسان وژل سوی دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د روسیې، جرمني او فرانسې د مشرانو کوربه دی. تمه ده هغوی د سوریه د شمال لویدیځ ښار ادلیب د اوربند د خوندیتوب ملاتړ وکړي. د روسیه او فرانسې ولسمشرانو تر دې څلور اړخیزي سرمشریزي د مخه پر ټلیفون خبرې کړي دي. د کرملین د ویان دیمیتری پیسکوف له قبله ویل سوي چې وای دوی په پاریس کې د امریکا او روسیې ترمنځ د لوړې سطحې خبرو پر تنظیم بحث وکړ. د امریکا دفاع وزیر جی ماتیس عرب مشرانو ته ویلي چې روسیه په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو ځایناستی نسي کېدی. ماتیس د اکتوبر پر 8 د بحرین په پلازمینه مانامه کې یوې غونډې ته ویل چې په منځني ختیځ کې د روسیې حضور په دغه سیمه کې د امریکا د تلپاتې باثباته او روښانه ژمنې ځای نسي نیولی. روسیه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم پلوي کوي. ماتیس ویلی د مسکو فرصت طلبی او دیتا تمایل شودل چې د سوریه د خلکو پر وړاندې د اسد د رژیم ناسمې کړنې لپاره وغورځوي، څرګندوي چې مسکو اړین اخلاقي اصول ته ژمن نه دی. چې ماتیس خبرداری ورکړ چې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې په څیر پیښې د منځني ختیځ ثبات تر پوښتنې لاندې راولي، او په وینا یې متحده ایالات به یې د مسؤلینو پر وړاندې نور اقدامات وکړي. او اسرائیل په سوریه کې میشت ایرانی ځواکونه تورن کړل چې په دروانی میشت په وروستیو کې له غزې څخه پر اسرائیل د وشتل سوي راکټونو ډیره برخه دوی پلان کړې ده. د اسرائیل د پوځ وین جنرال جاناتان کانریکاس نن ویل، موږ پوهیږو هغه راکټونو چې د اسرائیل پر لور وشتل سوي سپارښتنه او پارونه یې له دمشق څخه د سپای پاسداران انقلاب په ښکاره مداخله ورکړل سوې ده. نوموړي په دې اړه شواهد وړاندې نه کړل. له غزې څخه د اکتوبر پر 6 او 8 غزې څخه د اسرائیل پر لور راکټونه وشتل سوي دي، چې په ځواب کې د اسرائیل هوایي ځواکونو پر غزې بریدونه وکړل. د خبرونو پای.
ازادي راډیو نیم ساعت ماښامنۍ خبری مجله اوري. اوري چې په کندهار کې د ولس جرګې انتخابات وسول چې 6 بجې پای ته ورسېدل. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر په دغو انتخاباتو کې ځینې ستونزې تاییدوي.
ځینې ستونزې د بایومیټریک په مورد موږ درلودې چې په ځینو محلاتو کې بایومیټریک چې کوم ډیوایسونه درلودل هغه ډیوایسونه خراب وو، کار یې نه کول.
بلخوا په کابل کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د 10 ولایتونو انتخاباتي حساس مواد او د رایو پایلې کابل ته انتقال سوي او دا لړۍ روانه ده. دفاع وزارت وایي چې د افغان او غوڅ ملاتړ د ماموریت د ځواکونو ترمنځ په اړیکو کې ځانګړی تغییر نه دی راغلی.
تیر شپه هم کې دوی زموږ په ملاتړ باندې هوایي بریدونه کړي، زموږ په اړیکو کې کوم دغه تغییر نه دی راغلی.
تر شپږ نیمې بجو نور مسایل هم څېړو. په کندهار ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات وسول. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا په دغه ولایت کې شاوخوا 15,000 کسان د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي، چې د رای ورکولو 103 مرکزونه ورته پرانستل سوي وو. د رای ورکولو ځینې مرکزونه چې په پام کې وه د سهار پر 2 بجو پرانستل سي په ځان پرانستل سول. په کندهار کې 112 کسانو ځانونه کاندید کړي چې 11 کسان به ولسی جرګې ته لاره پیدا کوي. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی را سره په مستقیم تماس کې دی. رښتینی صاحب، مجموع کې دغه انتخابات څنګه ترسره سول، څه سرغړونې او بې نظمۍ پکې وې او مثبت اړخونه کوم وو؟
بلې صالح صاحب، لکه تاسو چې ویل په کندهار کې د رایې اچولو بهیر پای ته رسېدلی دی. نن د لړم 15 له 2 ولسوالیو پرته په ټول کندهار کې د ولسي جرګې ټاکنې ترسره او په پراخ ډول خلکو په هغه کې ګډون وکړ، خو د کمیسیون تخنیکي ستونزې تر حده ډېرې وې او له امله زیات خلک له رایې ورکولو محروم پاتې شول. چې په هغو کې ناوخته پیل د کارکوونکو نه پوهاوی، د بایومیټریک سره نابلتیا او د ټاکنو د ټاکنیزو موادو کمبود هغه اساسي ستونزې وې چې له امله دا پروسه د سخت جدي خنډ سره مخ شوه. د معروف او نیش ولسوالۍ پرته ټول کندهار ته 225 رایه مرکزونه ورکول سوي وو، خو 102 مرکزونه فعال وو او نور د امنیتي تعهداتو له امله تړلي پاتې وو. کمیسیون د پروسې د وخت پیل 9 بجې ټاکلی وو، خو سهار 9 بجې او 10 بجې په ځینو ځایونو کې دغه پروسه پیل شوه او په ځینو سیمو کې بیخي 11 بجې پیل شوه. که څه هم د ټاکنو کمیسیون د پوره چمتووالي ډاډ ورکړی وو، خو بیا هم ګڼې تخنیکي ستونزې د خلکو د ناراضۍ سبب شوې. په همدې حال کې د ټاکنو د کمیسیون رئیس نعمت الله وردګ وایي چې نن سهار 200 کارکوونکو د امنیتي ځواکونو د ناسم چلند او د کومو امتیازاتو له امله دندې خوشې کړې دي، چې په همدې سبب د ټاکنو بهیر پر وخت پیل نه شو او ستونزې جوړې شوې. ورته د بایومیټریک د سکاو پر کار هم نیوکه وکړه او هغه دغه سیستم یې ناکاره وباله، چې د خبره کندهار کې د ټاکنو پر مهال ستونزې پیښې کړې. خو موږ د ټاکنو د کمیسیون د رئیس دغه ستونزه البته دغه دا د کندهار د پولیسو د ویان سره شریکه کړې ده. د پولیسو ویان څارن زیاد رانی د ټاکنو له مامورینو سره د امنیتي ځواکونو د ناسم چلند خبره ردوي. د کندهار په نوي ټاکنو کې د خلکو ونډه او علاقه له بېخي توقع زیاته وه، او له دې ډلې د ښځو ونډه هم ډېره وه. او نور تاسو وویل چې کندهار کې 11 چوکۍ لري په ولسي جرګه کې. د کندهار د پاره چې له دې څخه 112 ځانونه ورته کاندید کړي وه. البته د ګونو مرکزونو څخه د درغلیو او زورواکانو د مداخلو شکایتونه هم را رسیدلی و، چې موږ دا مسله د کندهار د سرپرست والی عبدالحنان منیر سره شریک کړه. هغه وویل چې په تاکنیز بهیر کې د زورواکۍ نغیړی او هر ډول تقلب مخه نیولې ده او په دې لار کې لا هم نور هم کار شروع دی او د خلکو یې مننه وکړه چې خپل تاریخي رسالت یې ادا کړي.
بل رښتینې سره په کندهار کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ځینو غړو له مخکې له اندېښنه څرګنده کړې وه چې په دغو انتخاباتو کې ښایي چې دغسې بې نظمۍ او درغلۍ د دوی په خبره چې اوسي. نو اوس چې دغسې د بې نظمیو راپورونه ورکول سوي دي، څه ویل کېږي چې د انتخاباتو پر نتایجو به کوم اغېز وکړي؟
همداشي بچ سره خبرې کوم. د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس نعمت الله ورداد، د والي مرستیال عبدالحنان منیب، او د کندهار د امنیت امیر رحمت الله ترافی یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس لري. موږ غوښتل همدغه مسایل ورسره شریکو او اوس به هم شریکو او وروسته به د دغه اداو په اړه څه عمل ترلاسه کړو.
ډېره مننه تاسو کانفرنس ته ورسې. موږ او اوریدونکو به بیا هم د کندهار د انتخاباتو مسله تعقیبوو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په خبره په کندهار ولایت کې شاوخوا 15,000 کسان د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. دغه انتخابات شی به مخکې پای ته ورسېدل. په کندهار کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ولایتي مشر نعمت الله وردک په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی ته په مرکه کې ځینې ستونزې تایید کړې.
مشکلات خو تابان نشته او بل د یو نام نه ولایت دی، په دې کې شک نشته. او د امنیتي ستونزو په وجه باندې چون د شپې ګرځبندیز وی دلته کارمندان په خپل ټاکري وخت باندې نه توانېدل چې غلطه لاړ شي، او بل چې موږ محلاتو ته کارمندان لیږل، دغه کارتونه په حساسو توکو په صندوق کې اچولي وي، هغه بیرون د هویت کارت نه لري. تقریبا د شپږ ګزارو په شاوخوا کې موږ کارمندان درلودل، نو دغه یو ستونزه واقعا و. خو بیا هم په کم وخت کې ان شاء الله هغه حل شوه. مونږ ته ځینې ستونزې د بایومټریک په مورید موږ درلودې چې په ځینو محلاتو کې بایومټریک چې کوم ډیوایسونه درلودل هغه ډیوایسونه خراب و، کاری نه کوله. خو د موږ ټیم، تخنیکی ټیم چې د مرکز نه راغلی و، موږ هم چې کوم امکانات درلودل هغه هم ولیږل، بس ځای کې سره حل کړه. هدایت دا وشو چې موږ په ورقو کې د خلکو چې هغه کوم سټیکر لري هغه قانوني دی، سټیکر یې په ځای دی. د کارمندانو د غفلت په وجه هغه لیست احتمالا نوی رسیدلی په ډیرو کمو ځایو کې. نو هغلته دی ورقو کې د ناظرینو امضاوې مخلي، د سټیکر نمبر او د غوکس نوم دا سپتوی. نور ستونزې خو تابن وی خو یو سهل شوی. ان شاء الله
د رایپانو ستونزې ډیرو ځین ولسوالۍ ته رایپانی نوی رسیدلی، په خاص ډول د کوچانو شکایت داو.
نو کوم احساس مو چې د مرکز نه مشتره غلی وو، هغه په داس شکل بسته بندي شوی چې د غو سیل نمبر فقط، یعنی موږ سیل نمبر تسلیم کړی او سیل نمبر د ولسوالۍ مسؤل ته تسلیم شوی. کله چې هغه ته خلاص پرانستل کیږي، کتل کیږي درایپان دي اکثریت مراکز او محلاتو یا د کوچیانو سره ګډه وډه وي، نو د ولایتي دفتر ډیر قصور په دې نشته په هغه کې چې ولایتي دفتر هغه چې کړی نه دی، یعنی ولایتي دفتر مکلفیت ده چې هغه سیل چکی. نو وستم بیا رسیدګي ورته وکړه ځنو ځای ته چې توانیدو. البته وګتم د کوچیانو د احتیاطي مواد نه مواد ولېګل او کاری شروع.
په ځینو ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو د مداخله راپورونه راغلي دي، تاسو ته تایید؟
بعض ولسوالۍ کې ماده فارم زید نقیس راپورونه خدا چې ماسقه منبع تایید کړي، د خپل کارمند تایید کړي، تر اوسه پورې په دې مورید سره لرم.
په کندهار کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي مشر نعمت الله ورداګ وو. په دې ولایت کې نن د ولسی جرګې هغه انتخابات وسول چې یو اونۍ ځنډیدلې وو. یو ولس کسان به ولسی جرګې ته لار پیدا کوي. سږ کال هم په کاندیدانو، هم په ناظرانو او هم په رای ورکوونکو کې د ځوانانو ونډه پراخه وه. په کندهار کې لمیش مدني فعال نصیر احمد نصرت څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې په مجموع کې دغه انتخابات څنګه روان وو.
ساکنی په کندهار کې که څه هم تمه وه چې خلک به نه راووځي، خلک به وویریږي، کمرنګه فعالیت به خلک دلته په کندهار کې وشوي، ولې د دې برعکس دلته په کندهار شار ولسوالیو کې د خلکو دونې بیروبار و چې بیخي، یعنی کم وخت چې زه سار د کور څخه راووتلم، ما خو فکر کاوه چې بیخي به ټول مراکز خالي په مرکزونو کې سپینږرې ښځې یو لاش او بیروبار مې ولیدی. دوی ټول خپل رایې د خپل خوشي وړ نومان لپاره استعمالولې.
بل نصرت صاحب همدغه ځینو بې نظمۍ ته راتلمه چې خپل د انتخاباتو کمیسیون هم تایید کړی چې په ځینو مرکزونو کې یا هغه الو سم کار نه کاوه، یا پر وخت نه دی پرانستل سوي، یا هم ځینې نورې ګډوډۍ وې. څومره سورې غوړولې دغه بې نظمیو د انتخاباتو پر پروسه؟
البته زباید وایم چې په کندهار کې د نامنی ول عمل هیڅ چا هیڅ تشویش نه درلود او ټول په ډېره مزه راووتله درای چېونې مراکز ته ولاړل. ولې دلته سهار کوم وخت چې رسمي رای چېونې پروسه شروع شوله ځینې تخنیکي ستونزې په ډېرو رای چېونو مراکزو کې وې. هغه داسې چې د ځینو رای چېونو مرکزونو لیستونه بدل شوي وو، د یو مرکز لیست په بل مرکز کې وو، د دې تر څنګ بایومیټریک سیستم هم کار نه کوي. هغه کارکوونکي چې د ټاکنې کمیسیون له خوا څخه دننه ګمارل شوي وو، تر ډېره پورې هغه کارکوونکي د دغه بایومیټریک په سیستم باندې نه پوهېدله. ولې دغه ستونزې تر یو حده پورې تر یو وخته پورې د ورځو په جریان کې وې، مګر هممهاله موږ ولایتي اداره ولایت مقام او په څنګ کې نورې همکارې ادارې لیدلې، هغوی دغه موضوع تعقیبوله او هممهاله په فیسبوک باندې لایک راتلله د مراکز څخه یې لیدنه کوله. د ورځې په اوږدو کې دغه ستونزې تر یو حده پورې حل شوې. مازدیګر تر 15 بجو پورې بیا نو ډېر بیرو بار ډېر رش و او ټول هغه کسانو چې غوښتل یې خپل رایې استعمال کړي ټول په لین باندې په ښه ځای باندې او په خوشحالي باندې تر یو وتوانېدله چې خپل رایې استعمال کړي په ښار او ولسوالیو کې.
ساش کال په دغو انتخاباتو کې هم په کاندیدانو کې د ځوانانو شمېر زیات و، هم په ناظرانو کې او هم په برخوالو کې. څه فکر کوئ چې یو لوی تغییر نه معلومیږي؟
بالکل، د ځوانانو فعاله د جون په انتخاباتو کې په دغسې ډیموکراتیکو پروسو کې یوازې البته په انتخابات کې نه بلکې اوس ځوانان ویښتوي دي، پالیسي دي، دوی غواړي چې د حکومت په هر تصامیمو کې برخه واخلي. دوی غواړي چې هغه اړیکه چې د ولس او حکومت ترمنځ ته هغه نور د باندې وسخیوسي، دوی په هر یو تصمیم نیونه کې د دولت غواړي چې د دې مظلوم ولس په نمایندګۍ باندې ځان شریک کړي. نو دغه شریکېدل هم د دوی دې ته وهڅول چې خپله راووځي پر ټولنیزو رسنیو باندې، د فیسبوک له لارې، د ټویټر له لارې عام ولس نور خلک تشویق کړي، خپلې کورنۍ دې ته تشویق کړي چې راووځي. چې نن نتیجه په کندهار غوندې یو ولایت کې چېرې چې د حتی د هېڅ دې تمه نه وه چې د دغه وروستیو پیښو له امله به انتخابات واوسي، اما دوی نن دا ثابته کړله چې ځوانان په خاص ډول باندې میرمنې او کندهاري ولس په مجموع کې چې موږ د هیڅ نوه غمیزې د هیڅ رنګ تر روسیا مالو په وړاندې باندې چپ نه پاتېږو، ولې برعکس د هر رنګ تر روسیا مال د هر کم ناخوالو په ضد باندې جدي مبارزه کوو.
په کندهار کې مېش مدني فعال نصیر احمد نصرت و چې په دغه ولایت کې د ولسي جرګې د نننیو انتخاباتو په اړه راسره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا هم د انتخاباتو مسله تعقیبوو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې ټول ثبت شوي انتخاباتي شکایتونه ډلبندي شوي دي. د دغه کمیسیون مرستیال حمیره حقمل نن ناوخته په یوه خبري کانفرنس کې ویل چې له دوی سره 13 ډوله شکایتونه ثبت شوي دي. رحمت الله افغان دغه کانفرنس ته ورغلی او له کابل نور حال راکوي.
بل صالح صاحب، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن وخت مطبوعاتي غونډه لرله. دوی ویل چې د انتخاباتي شکایتونو مهمه مرحله چې سافت او ډلبندي و هغه پای ته رسیدلې. البته په 23 ولایتونو کې د دغه کمیسیون مرستیال حمیره حق مالو ویل چې 23 ډول شکایتونه ډلبندي شوي دي.
تقریبا 13 ډول شکایتونه دي چې په دې 13 ډول شکایتونو کې هغه چې ډېر زیږ رقم دي موږ سره جوړوي، تر ټولو زیات شمېر په لست کې د نواقصو دي.
ښاغلی حمیره حقمل د څلور ډوله شکایتونو یادونه وکړه. وویل چې تر ټولو لوړ رقم په لیست کې د نواقصو دی. دوی وویل چې بعضې وخت د رای ورکوونکو نوم په نوملړ کې نه پیدا کېده، همدارنګه بل ولایتونو ته انتقال شوي دي، هم کیو بې ځایه شوي وو. دوی وویل چې دوام شکایت چې ډېر زیات جدي وو هغه د زورواکو، همدارنګه د نوماندانو مداخله د انتخاباتو په بهیر کې. دوی وویل چې دا یو زوړ میراث و، پخوانی انتخاباتو کې هم داسې یو څه شوي وو. همدارنګه وویل چې درېیم ډله شکایتونه چې ډیر زیات جدي دي، په خپله د انتخاباتي کارکوونکو مداخله ده د ټاکنو په بهیر کې ځینې نمایندانو ته کمپاینونه کړي دي، او څلورم ډول چې ډیر زیات جدي ده د رای ورکولو پر مهال کمپاینونه وو. همدارنګه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن یو تصمیم نامه هم اعلان کړ چې د شکایتونو په اړه دوه هغه صندوقونه چې مطابق د بایومیټریک ډک سوي دي دا به معتبر وي، او هغه رای چې په صندوق کې اچول سوي دي د فهرست مطابق چې قلمي فهرست او مرکزی کمیسیون سره دا دوه رقمه یو ډول دا هم د باور وړ رای دي. هغه رای چې په صندوق کې اچول سوي دي بایومیټریک نه وي او فهرست هم ونه لري دغه باطل اعلانېږي، او هغه مرکزونه کې چې هلته سم انتخابات نه دي ترسره سوي زورواکانو زور و هلته څه ډول چې د انتخاباتو قانون مطابق انتخابات نه دي ترسره سوي هغه به باطل اعلانېږي، او همدارنګه هر هغه کارکوونکي چې په دې برخه کې ناغېړي کړې ده دوی به اتلی او قضایی ارګانونو ته معرفي کیږي. همدارنګه دوی ډاډ ورکړل چې د کمیسیون لواحې طرزالعملونو او قانون مطابق به په خپل وخت انتخاباتي شکایتونو او تخلفاتو ته رسیدګي کیږي. بلې سالی صاحب،
ډېره مننه. و مردل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې ټول ثبت سوي انتخاباتي شکایتونه ډلبندې سوي دي. د دغه کمیسیون مرستیال ویلي چې له دوی سره دېرش ډوله شکایتونه ثبت دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نږدې لس ولایتونو انتخاباتي حساس مواد او د رایو پایلې کابل ته انتقال سوي دي. نور حال د نجې صاحبي راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د شنبې په ورځ د غور، بامیان او دایکندي ولایتونو انتخاباتي حساس مواد او د رایو نتایج مرکز کابل ته رسیدلي، او سبا به د بدخشان، کندوز، تخار او بغلان ولایتونو مواد هم کابل ته انتقال شي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کمیسیون ډیټابیس ته د موادو د سپارلو پروسه هم پیل شوې ده.
نن به د پنجشیر ولایت ټول مواد سیستم ته داخلوي. همدارنګه ول سبا ته د شمال شرق چې په هغې کې بدخشان، کندوز، تخار او بغلان ولایتونه دي د هغې مواد به کابل ته راورسېږي، او زموږ همکاران هم دې باندې کار کوي په دې اړه باندې کوم خاص ستونزه او مشکل شتون نه لري.
د بده سیال کې د چې تېره ورځ د شپږو ولایتونو کابل، پنجشیر، پروان، خوست، لغمان او ننګرهار ولایتونو د رایو نتایج کابل ته انتقال شوي وو. د کمیسیون چارواکي وایي تر راتلونکو څو ورځو پورې به دا لړۍ بشپړه شي، او له هغه وروسته به ټول مواد سیستم ته ورداخل شي، او په دې توګه به کمیسیون وتوانېږي چې تورې او سپینې رایې سره بېلې کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د رای شمېرنې پروسه به په پوره شفافیت او جدي ډول ترسره شي. د ولسي جرګې انتخابات د میزان د میاشتې پاتې ویشتمه او نهه ویشتمه نیټه له کندهار او غزنی پرته په دوه دېرش ولایتونو کې ترسره شول. ټاکل شوی و چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د رواني لمریزې میاشتې په نولسمه او وروستۍ پایلې د راتلونکي قوس میاشتې په نهه ویشتمه نیټه اعلان شي. خو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې وروستیو کې ویلي چې ستونزو ته په کتو ممکن دغه پایلې په خپل وخت اعلان نه شي. د افغانستان د انتخاباتو د سار ځینې بنسټونه له دې ډلې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي کمیسیون د شمیرنې په پروسه بشپړ حاکمیت نه لري او ممکن دا پروسه وغځیږي.
بلخو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کابل د دفتر رئیس سوال رحمان رودوال وایي د ولسي جرګې د رای ورکولو له مرکزونو ځینې نتایج د زورواکو لخوا له منځه وړل سوي دي. ناجي صاحبي ورسره مرکه کړې.
رودوال صاحب محترم، د رای ورکونې په ځینو مرکزونو کې د لومړنیو شمیرل شویو رایو نتایج له ناظرینو سره نه دي شریک شوي، علت یې څه و؟
دلته د زور او خشونت په اساس باندې کار شوی. ټول نتایج کولی دي چا چې رای هلته کمې خپل نتیجي فورمې هغه شکولې ده او یا یې ځان سره وړې ده. ستاسې د سوال د ځواب لپاره په کوم مرکزونو کې نتایج لري مرتب شوي، د هغې نتایج موږ ته په صندوقونو کې راغلي دي، او دغه صندوقونو د نتایجو په بنیاد باندې موږ دا سیستم ته جګو، او د کمیسیون د ویب سایټ نه په کله چې موږ رای پروسس کوو او سیستم ته داخلو د کمیسیون د ویب سایټ نه هر څوک کولی شي چې د هر محل او هر مرکز د رایو نتایج ترلاسه کړي، او هغه به په ویب سایټ باندې راځي، خلک یې حاصلولی شي، کتلی شي، او دا ریپ مخ په کمیسیون محاسبه. د کابل د 350 مرکزونو له جملې نه شپږ څلوېښت مرکزونو کې د انتخاباتو په لومبي ورځ ټاکنی ونه شوې.
د رشمیرنې د بهیر شفافیت په اړه خلکو ته ساسي ډاډ څه دی؟
هر ځای کې چې ریزل شیټ نشته د هغې ریزل شیټونو صندوقونه موږ ته راځي. دا صندوقونه د تفتیش په مخ کې شمارل کېږي، د تفتیش په مخ کې کېږي او هغې ته نوی ریزل شیټ اچول کېږي او د هغه ریزل شکایتونه پېښ شوي دي او دغه پلټل کېږي. دا هغې ته بیا د تفتیش او د څارونکو ناظرینو په حضور باندې
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کابل د دفتر رئیس اولور رحمان رودوالو له ازادي راډیو سره په مرکه کې.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان او غوث ملاتړ د ماموریت د ځواکونو ترمنځ په اړیکو کې کوم ځانګړی تغییر نه دی راغلی. په دې وروستیو کې ځینو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې امریکایي پوځیانو له افغان لوري سره خپلې مخامخ غونډې د ځینو ستونزو له کبله درولې دي. د ولسي جرګې دفاعي او امنیتي کمیسیون وایي چې د نړیوالو ځواکونو دغه اقدام به د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او حتی تجهیزاتو لړۍ اغیزمنه کړي. نسیم شفق او په دې نور تفصیل.
له افغان امنیتی ځواکونو سره د غوسم لاټړ ماموریت د ځواکونو له خوا د مخامخ غونډو د بندیدو د راپورونو له خبرېدو سره جوخت، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له افغان ځواکونو سره د نړیوالو ځواکونو په ملاتړ او مشوره ورکولو کې کوم تغییر نه دی راغلی. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو پوځیانو د پریکړه بل افغان امنیتی ځواکونو سره د دوی پر اړیکو کوم اغیز پرې نه باسي. خاغلی جاوید وایي چې د غوسم ملاتړ د ماموریت ځواکونه د پخوا په څیر له افغان امنیتی ځواکونو څخه ملاتړ کوي.
څه خاص کوم واټنز مونږ د دوی ترمنځ نشته. هم دا تیر شپه هم کې دوی زموږ په ملاتړ باندې هوایي بریدونه کړي. زمون پاڑی کو کې کوم دغه تغییر نه دی راغله. مجلسونه سره لرل دا اوس په قندار کې کتا سی وګورې دوی مشترک مجلسونه لري. کله کوم مشورې ته اړتیا پیدا کیږي بل څه دوی هم غلطه دي.
دا په داسې حال کې ده چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې تازه راپور ورکړی چې امریکایي پوځیانو له افغان امنیتي ځواکونو سره مخامخ لیدل بند کړي او د ټلیفون او ایمیل لارې به له هغوی سره اړیکې ولري. د ورځپاڼې په افغانستان کې د غوسم ملاتړ ماموریت د ځواکونو د یو ویان په حواله ویلي چې دا پریکړه د هرات او قندهار ولایتونو له وروستیو پیښو څخه وروسته شوې ده. تیره اونۍ په هرات کې یو تن چې د افغان پوځیانو یونیفورم یې اغوستی و پر بهرنیو سرتیرو ډزې وکړې چې یو چکی سرتیری پکې ووژل شو. دغه راز تر هغه مخکې په کندهار کې د یو تن په حمله کې چې د والی د ساتونکو په چوکاټ کې دنده ترسره کوله جنرال عبدالرازق او جنرال عبدالمؤمن حسین خیل ووژل شول او یو امریکایي جنرال ټپي شو. تر دې وړاندې هم ډیر کله داسې راپورونه خپاره شوي چې د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو د وسلوالو مخالفانو نفوذي کسانو پر بهرنیو سرتیرو حملې کړي او هغوی ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. په همدې حال کې د ولسي جرګې د دفاعي او امنیتي کمیسیون رئیس نصر احمد غوریانی د افغانستان د دفاع وزارت برعکس وایي چې د بهرنیو ځواکونو دغه نوې پریکړه د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او هغوی ته د سلا مشوره ورکولو په پروسې منفي اغیزې لري. دی وایي مشوره او روزنه د ټلیفون او ایمیل له لارې نه کیږي. دا به ښه وي چې زموږ کشفي ځواکونه ډیر کار وکړي تر څو پردي استخبارات د امنیتي ځواکونو په منځ کې خپل کسان ځای پر ځای نه کړي. د افغانستان ټول خلک طالبان نه دي. دغه مشوره چې هغوی ته ورکړ شوې سمه نه ده. لکه څنګه چې زموږ ځواکونو خطر منلی بهرني ځواکونه دي، هم د افغان ځواکونو د روزنې او هغوی ته د مشورو ورکولو په برخه کې خطر و منی. په عین حال کې د امنیتی چارو افغان پو محمد آگل مجاهد وایي کچیر د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ بے باوری تر دې حد زیات شي چې له مخامخ لیدونه ډډه کیږي، نو دا به د هغه په خبره ډیر منفی نتایج ولري. د ښاغلی مجاهد په خبره په دې صورت کې به افغان امنیتی ځواکونو ته د روزنې مشوره ورکولو او حتی اکمالاتو او تجهیزاتو پروسه ډیره اغیزمنه شي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
تا سیاسي ازادي رادیو ته ورځي خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر هم دغه سپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو پرې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلې سي. د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم اوریدلې سي. آدرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. د ازادي رادیو راپورونه او خبرونه د ازادي رادیو د فیسبوک پر پاڼه هم موندلې سي. آدرس یې د facebook.com/azadiradio. د ازادي رادیو اوسنۍ نیم ساعته خبری مجله چې تر ډیره حده مو په کندهار کې د ولسی جرګې د نننیو انتخاباتو پر مسله پکې بحث وکړ، همدلته پای ته ورسېده. دویمه ماښامنۍ خبری مجله چې تر 2 بجو دوام کوي له ستار فروغ نه واورئ.